آزاده په څپو کې.
در امواج آزادی
نوریاس نوریم د آزادی په څپو کې اندیدې خبرونه کوربه. له اسلام آباد سره د کابل په اړیکو کې زیات شوي کړکېش ته په پام سره د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګري اړیکو د پیاوړي کولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې تیزې کړې دي. افغانستان چې د سوداګرۍ او ترانزیت له پلوه تر ډېره پر پاکستان متکی دی، د هغه هیواد لخوا د ټولو لارو بندولو ته په پام سره چې پر بندېدو یې شاوخوا څلوېښت ورځې اوړي، د طالبانو حکومت پر پاکستان د اعتقاد کمولو لپاره تېره اونۍ له سوداګرو او صنعتکارانو وغوښتل چې د هغه هیواد له لارې سوداګري کمه او نورې بدیلې لارې او د سوداګرۍ مارکیټونه ولټوي. افغانستان ته د سمندر او ځمکې له لارې له بهره د سوداګریزو توکو او وسایلو د واردولو یو مهم بندر چې ډېر یادیږي د ایران د چابهار بندر دی. دغه بندر هند ته هم مهم ځکه دی چې له دې لارې کولی شي له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه وکړي. له ایران او هند سره د اقتصادي او سوداګریزې اړیکو د پیاوړتیا لپاره هم طالبانو هڅې ګړندۍ کړې دي. د ایران یو لوی سوداګریز پلاوی په کابل کې د افغانستان د داخلي او ګاونډیو هیوادونو د کرنیزو او صنعتي تولیداتو په نندارتون کې ګډون کړی. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي هم په 15 ورځني سفر هند ته تللی. روانه اونۍ د افغانستان د منځنۍ آسیا د یو بل ګاونډي تاجکستان لومړني رسمي پلاوی هم له کابل څخه لیدنه وکړه. پر دې سربېره روسیا او ایران هم ویلي چې چمتو دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو په حل کې منځګړیتوب وکړي. دغه ټولو هڅو او تحولاتو ته په پام آیا د طالبانو روانې هڅې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او سوداګري اړیکو کې دغه په ټپه درېدلي حالت ته که چیرې هغه دوام وکړي په پام سره یوه ملموسه نتیجه به ورکړي؟ په تیره پر پاکستان د افغانستان اتکاک یو مخ نوی هغه هدي اقل ته دغه هڅې رسولی شي. په دې اړه به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش ته مو بلنه ورکړې او دغه راز د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکزي نظر به هم له ځان سره ولرو. زموږ دواړه میلمانه له موږ سره وصل شوي دي. سټډیو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد تلاش دواړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو. مخکې له دې چې ښاغلی مومند تاسو ته درشو، مخکې له دې چې سټډیو ته راشم، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مې د هند د موقف په اړه خبرې وکړې چې آیا کېدای شي چې طالبان له هند سره سیاسي، اقتصادي او سوداګریزي اړیکې داسې حالت کې پراخې کړي چې هغه انډول هم په پام کې ونیسي له پاکستان سره کړکېش ته په پام. لومړی به د ښاغلي ستانکزي څرګندونې واورو، بیا به تاسو ته درشو.
ګورئ، یو علت مخکل دنه چې تاسو پوښتنې ته جواب درکړم، یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو، حتی تر پوځي برید پورې راورسېد، د کابل او ډیلی نږدېوالی و. تاسو شاهد یې چې په ورځ کې چې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی په هند کې و، په کابل باندې برید وسو چې دا په غیر مستقیم ډول یو شدید عکس العمل و د طالبانو دغه اقدام په ارتباط. د موازنې په ارتباط باید ووایم چې تجربه ثابته کړې دغه وخت نه چې هند نیمه وچه په دوو هیوادونو پاکستان او هند وویشل سوه، او افغانستان له پاکستان سره د ډیورند مسلې په سر په اختلاف کې راغی. ډیلی معمولا له کابل سره نږدې مناسبات درلودل، او دا د دې سبب کېده او کېږي چې سوابط کې نارامي او عکس العملي چلند سره وکړي. تیر ته په کتو سره که توجه ورته وکړو، د افغانستان هیڅ دولت په استثنا د اعلیحضرت ظاهرشاه د لسو اخرو کلونو پترز کې چې تر حدودو توانی دلی وو چې د هند او پاکستان سره یو ډول انولی سیاست را منځته کړي، هغه هم د بنګلادیش له قضیې وروسته. نور که تاریخ ته سړی پام وکړي د دغه څو لسیزو اتو لسیزو په بهیر کې، وینو چې هېڅکله دا موازنه نه ده رامنځته شوې. هغه په دې مانا چې دا دواړه هېوادونه هند او پاکستان غواړي خپل د نفوس ساحه خپره کړي او نه غواړي چې کابل له یو سره ډېر نږدې شي. نو د دې پام سره د مان نظره به دا لږ څه مشکل وي چې دغه توازن وساتل شي سره د طالبان دا ادعا کوي. اما په عمل کې په سیاسي لحاظ او په میدان کې هغه شی چې تجربه ثابته کړې، دا موازنه ساتل ماته ډېر ګران ښکاري.
تاسو هند ته د امیر خان متقی د سفر یادونه وکړله چې دغه سفر سره په یو وخت طالبانو په افغانستان کې بمباری وکړله. اوس د سوداګری او صنایعو د طالبانو وزیر هم په 15 ورځنی سفر هند ته للی. اسلام آباد به بیا هم داسې کوم یو سلام الوخی کنه؟
فکر نه کوم چې په ځی یو سلام الوخی، اما په ډېر واضح ډول له هر ممکن وسیلې نه چې اسلام آباد ته وکړی شي چې هغه ته لاسرسی ولري، له هغه نه به ګټه واخلي او او به غواړي چې یو ډول فشار راوړي او یو ډول شدید عکس العمل وښيي. ممکن نه ده چې پوځي عکس العمل وي، اما د هر یو اقدام وړاندوینه کېدای شي.
تاسو ویلي چې له هند سره په روابطو کې انډول ساتل ډېره ګرانه خبره ده د افغانستان حکومتونو ته. په تېر جمهوریت کې هند له افغانستان سره ښې اړیکې درلودلې، بیا رغونه کې یو مهم رول لوبولی. فکر کوي چې دا د نړیوالو د فشارونو په تېره بیا د امریکا د فشارونو په نتیجه کې چې غوښتلې هند په سیمه کې یو لوی قدرت د افغانستان په مسله کې ښکېل کړي،
شاید چې امریکایانو به هندیان هڅولي وي یا به تشویق کړي. اما د مال نظره د هند سیاست معمولا په سیمه کې یو مستقل سیاست ده، خپلې ګټې ورته ارزښت لري. د افغانستان تېر جمهوریت یو ښه فرصت و هندیانو ته چې خپل روابط عمیق کړي، دلته پروژې تطبیق کړي، دلته خپل نفوذ خپور کړي. په زرګونو افغان محصلین وروزي به افغانستان د پوځ په روزنه کې مرسته وکړي، حتی پوځي تجهیزات ورکړي. دا د هند سیاست یوه برخه ده. افغانستان هند ته د دې لپاره اهمیت لري چې د پاکستان سره افغانستان اختلافات لري او د نه په استفاده سره هند هڅه کوي چې دلته خپل نفوذ ولري. او اوس هم زه فکر کوم چې دا لړۍ به دوام ومومي.
که د کابل او نوی ډیلی ترمنځ دغه روابط هغه حتی ورسیږي چې د جمهوریت په وخت کې، فکر نه کوي چې دا به پاکستان طالبان ته یو سرخوږی پیدا کړي؟
ما مخکې مرزو کې چې پاکستان اوس په دغه سټیج کې ده چې طالبان څو حالتو ته باید واداره کړي، یا دا ده چې ورسره دښمني وکړي. اول هغه دا ده چې باید زر تر زره که وکړی چې پاکستان به دا فشار راوړي چې د ډیلی او کابل ترمنځ مناسبات په اصطلاح دومره زیات سره نږدې نه شي. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې که چېرې پاکستان دا وګوري چې کابل له ډیلی سره لکه ستاسو ورته اشاره ده د په هغه سطحه کې، یا په بل عبارت په ستراتیژیکه سطحه کې په روابط کې داخل شي، زه فکر کوم چې پاکستان به بیا هم له هر ممکنه وسیلې نه طالبانو د تضعیف او تخریب لپاره استفاده وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکزي څرګندونې مو واورېدې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومن صاحب، تاسو ته درځو. د هند ته د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر په 15 ورځني سفر تللی، او هند هم هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د اړیکو د پراختیا لپاره چمتووالی ښودلی دی. دا دوهم سفر دی د طالبانو د حکومت د یوه وزیر چې له نوې ډیلي څخه ترسره کوي. مخکې ستانکزي صاحب په دې اړه رڼا واچوله چې آیا طالبان به وکولی شي پاکستان سره اړیکو ته په پام له هند سره داسې مناسبات جوړ کړي چې هغه انډول په پام کې ونیسي. نظر مو درلود، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان به وکولی شي داسې یو اړیکې رامنځته کړي له هند سره چې هغه تر ډیره پاکستان ونه لمسوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. ډیر دروند او بایزات مشر استاد ستانکزي صاحب ته او استاد رجوز خبرونه کوم چې افغانستان همیشه د افغانستان د خصوصي تور رساجغ در خپل وطنوالو پر رسولې دي. ډیر مننه جناب نوري صاحب. رازم یو مقدمه ته هغه دا چې د افغانستان د اسلامي امارات زعامت مشرتابه همیشه د اعلان کړی دی چې موږ نه غواړو چې خپل مملکت د یو مملکت سره په دې خاطر دوستی وکړو چې بل مملکت خپل نه خاصه دغه په دوستی کې کم خلل راسي. زه فکر کوم افغانستان د هند سره یو مستقله سوداګری لري او دا سوداګری د وسنه د تقریبا د ډیر وختو سره د سوداګری شروع ده او هند هم د افغانستان سره سوداګری لري. د پاکستان سره زموږ یو سوداګری چې هغه سره هم همسایتوب لرو او هم سوداګری لرو دا دوه شان دي او هلته زموږ ډیر افغانان اوسېږي دا خبره ده. نو زه فکر کوم چې هغه څه چې د اسلامي امارات هغه بنسټ او اساس دی شرعي نظام کې همیشه دا دی چې هیڅ وخت زه فکر کوم چې داسې کار به ونه سي چې خدای مکړه هغه کار چې د هند سره هم د افغانستان د ملي ګټو د ملي اقتصادي ګټو پر سر باندې به ان شاء الله ټول معاملات متمرکز وي. هیڅوک به هیڅ چاته په افغانستان کې داسې موقع ورنه کې موږ چې په خپل د اسلامي امارت د مشرانو سره د ټولو سره موږ شینو په هغه کې دا دی چې هیڅ وخت به داسې یو موقع چاته په لاس ورنه سي چې خدای مکړه افغانستان د بل هیواد ته مشکلات پیش کی او هم د پاکستان سره زموږ تجارتي راکړه ورکړه ان شاء الله به هیڅ وخت هم ملي سوداګر کوشش کوي او هم د افغانستان د خلکو کوشش ده چې موږ په سیمه او منطقه کې ټول مملکتو ته آسیای جنوبي ته او هم مرکزی آسیا ته یو داسې سوداګری جوړ کړو چې هم مرکزی آسیا هم جنوبي آسیا هم په خپل افغانستان د جېڅ خپل منافع وسی چې په سیمه کې یو ثبات یو اقتصادي ثبات رامنځته سي. زه په دې باندې اطمینان لرم چې انډول به هم ساتل کیږي. انډول په دې ساتل کیږي چې خپل ملي ګټې چې هر حکومت ته مقدمه وي هغه یو خطوسیر لري چې در هغه چوکاټ هیڅ ته نور چیریږي. نو دا تاسو اطمینان ولرې ان شاء الله چې دواړه ملکونه باید په دې اطمینان ولرې چې د افغانستان سره باید ښه دوستي ولري. هند په خپل ځای کې د دوستي یو ښه منظم ځای لري. موږ هلته صادرات لرو، دغه ځای څخه واردات لرو، زموږ حالت محصلین ژوند کوي او د پاکستان سره هم 2400 کیلومتر سرحد لرو او ګډ یعنی ګډ لین سره لرو چې پوله ده او په دې کې هم زموږ حالت افغانان ژوند کوي. کاروبار بودی زموږ میوي حالت راځي، د دې میوي دلته راځي. دا چې اوس مشکلات
رازم دغه پښتنه ته چې د طالبانو د سوداګری او صنعت وزیر چې تللی ده نیو ډیلی ته، لنډ مهاله او اوږد مهاله څه غواړي؟ کوم پلانونه لري چې له هند سره باید څه ډول اړیکې جوړې کړي؟ د آیا د چابهار بندر موضوع ډیره ګرمه ده، د هوا د کوریډورونو دهلیزونو چې د افغانستان او د هند ترمنځ فعاله شي، د وچې میوې لپاره یا د تازه میوې لپاره. په تیره بیا د افغانستان د تازه میوې لپاره د وچې میوې خو بیا دومره ستونزه نشته، ده خرابېږي نه، کېدای شي مثلا په لاره کې هر څومره وخت چې ونیسي تر رسېږي تر یوځې پورې، خو د افغانستان د وچو میوو یا د نورو صادراتو لپاره
په فکر کوم چې چابهار بندر هم پر خپل ځان کې خپل یافت لري. دا اوس د چابهار د بندر د لارې ټول صادرات شروع دي، واردات هم پر هغه باندې چې ضرورت وکیږي. د بندر عباس د لارې هم صادرات او واردات کیږي، د اکینی بندر د لارې هم زموږ واردات او صادرات جریان لري، د شیرخان بندر د لارې هم صادرات او واردات جریان لري، د حیرتان بندر د لارې هم صادرات او واردات. زه فکر کوم د جناب وزیر صاحب سفر هند په دې خاطر دی چې افغانستان ضرورت لري چې د ټولو دنیا سره خپل خصوصا د سیمې د هیوادو سره خپل تجارتي راکړه ورکړه ولري. افغانستان زما په فکر موږ ضرورت لرو چې د ټولو دنیا سره خصوصا منطقوي د غریجن کنټری چې ورتوي لکه غد سار کې وادونه چې دي، د واته وادونه چې لکه بنگلاديش دي، موږ ضرورت لرو چې د بنگلاديش سره خپل اړیکې تجارتي ټکو کوو. موږ ضرورت لرو چې خپل تجارتي اړیکې د سریلانکا سره ټینګو کوو. موږ ضرورت لرو چې خپل تجارتي اړیکې د بوتان سره ټینګ کړو. موږ ضرورت لرو چې خپل اړیکې د پاکستان سره ټینګ کړو. موږ ضرورت لرو چې خپل تجارتي اړیکې د مالدیف سره ټینګ کړو. دا هوته دی بنگلاد د ټولو هیوادو سره، موږ نیپال دی په دغې هیوادو کې موږ غواړو تیزی سره خپل تجارتي اړیکې زه فکر کوم چې دا به کم منفي تاثیر زموږ پر هیڅ ملک باندې ونه کې ولی زموږ همسایه ملکونه باید کوشش وکړي چې د افغانستان لپاره د ښه تجارت زمينه برابر کړي او د لارې په خلاصون کې زموږ سره کوشش وکړي او دا کوشش وکړي چې افغانستان باید دی باید افغانستان ته د یو ښه ستراتیژیک اقتصادي شریک په سترګه وګوري څو وکولای شي په منطقه کې موږ اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کړو.
مننه مومن صاحب د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش تاسو خبرونه ته خره غلاست او بخښي چې ډیر منتظر پاتې شولې مخکې د ستانګي صاحب سرګندونه به مو اوریدلې وي د مومن صاحب سرګندونه به مو اوریدلې وي هند په سیمه کې مهم لوبغاړی دی او دا چې اوس له پاکستان سره د طالبانو په اړیکو کې یو کړکېش رامنځته شوی دی طالبان هڅه کوي چې له هند سره هم خپل سوداګریزي او سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي دغه اړیکو ته تاسو په کوم سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم
یو بخې دغه هڅه ته مهرباني
سلامونه مومن صاحب ته تاسو ته تخنیکی همکارانو ته ټول افغانانو دی وخت په خیر وي زه فکر کوم چې دا به د پاکستان لپاره دی و اقتصادي فشار اساسي نقطه وي ترڅو په خپل اقتصادي پالیسیو کې تغییر او بدلون راولي متاسفانه د پاکستان پالیسی د ISI د خوانه جوړیږي او د ګاونډیو د سیمه هیوادونو د لپاره یو اقتصادي زهر ده او په د 50 کال مجبوریت په اساس باندې تعاملات مخ ته ولاړ اما اوس هغه د 50 کالو مجبوریت نظامی او سیاسي بڼه بدله شوې ده لدت عمله زه فکر کوم چې اقتصادي تعاملات او تحولاتم د بدلیدو په حالت کې 50 کال تکرار انوایم چې د افغانستان یو مجبوریت نظام چې پاکستان غوښتل خپل سوداګری او خصوصا اقتصادي روابط
تلاش صاحب که پاکستان دغه کداغه مجبوریت تاسو وای پاکستان وای چې دغه لارې بندې د سوداګریز لارې ګټه افغانستان ته رسیږي موږ لپاره مهمه نه ده د لارې د تل لپاره تړلې وي د موږ لپاره مهمه نه ده ولی
فکر کوم مهمه ده دا یو اسی تبلیغات چې دوی کوي که مهمه نه وي تاسو اوس نرخونه د پاکستان د بازارونو نه پنجاب لاهور اسلام آباد د غټو شهرونو نه راوخلي چې د نرخونه د اوبو د حبوباتو د تیلو د غازو او ورسره د اما معیشت د ژوند څو برابر لوړ سیوی که مهمه نه وي دومره تورم او یا دومره افت او یا دومره لوړتیا څنګه داسې یو دم رامنځته کیږي بدون د چې پاکستان ځان ته وایي چې ماته مهم نه دي آیا دا مهم نه دي
بل
تحلیلات او د نرخونه او د کسرات د بودیجې چې دوی لري دا اشتباه ده
کراش بیت د هند
تبلیغات کی د دروافي زه فکر کوم چې هیڅ کله نه دي دا د حقیقت نه سترګې پټول دي دا د سچا سره څرګندونه کړي چې هغه خپل یو نظامی سړی ده نظامی سړی په اقتصادي پالیسۍ ورکړو باندې در سر خلاص نشي دا د وخت په تیریدو سره داسې خطرناک اقتصادي ضربې لري چې نه جبران کوون کیږي دا بحث بیا شاید یو داسې یاد ولري ورسره زه فکر کوم چې افغانستان غواړي د تدریجا د پاکستان د انحصار او د پاکستان د اقتصادي تکیهګات څخه ووزي او دا وتل به مشته یو تاریخي اقتصادي فرصت وي ګوري کله چې تایوان او چین په 1900 غالبا وڅلويشت یا تڅلويشت کې روابط فوق العاده سره شدید او خطرناک شول لارې هر څه سره بند شول هیوادونو دا هڅه وکړه چې په بدیل لارو باندې فکر وکړي متحد شي سره او اقتصاد انزوا ته په ټاپه ولاړ نسی لا پرمختګ وکړ وس دواړه هیوادونه ډیر قوي له فرصتونو استفاده وکړه خپل نفع باندې او د صنعتي کېدو په خوا په چټکۍ سره روان دي چې موږ خو دې حتی د افغانستان ته د یو بخشي امریکا ته د ورځې یو میلیارډ ډالر صادرات لري نو 350 میلیارډ ډالر د چین صادرات دي تنه امریکا ته راځو دې ته جناب چې افغانستان هم په داسې یو تاریخي فرصت کې واقع ده چې له دې فرصت څخه باید موږ ډیره ښه او اساسي استفاده وکړو. دا منم چې په لومړي کې به
تلاش صاحب یو بحث دا دی چې تیوري دی، یو بحث عملی دی. په دا ورستو څو لسیزو کې د افغانستان پر لپسې حکومتونو له هند سره په اړیکو کې پاکستان ته پام کړی دی. هغه اړیکې که د ظاهر شاه د وخت نه را په دې خوا مخکې سنیزي صاحب اشاره وکړله، د داود خان په وخت کې د پخواني د ډاکټر نجیب په دوره کې همداسې وروسته اوس راځو دې ته چې څومره طالبان کولی شي هند ته په افغانستان کې په مختلفو برخو کې سوداګرۍ، صنعت او په ډېرو نورو برخو کې د پانګونې زمینه برابر کړي او خپل راشه ورکړه سوداګریزه له هند سره تر کومه حده پورې زیاتولی شي چې هغه د دې سبب نشي چې پاکستان یو مخرب یا ورانونکی دریز غوره کړي؟
لومړی خو فکر کوم چې هند تر اوسه پورې انتظار و د دې لپاره چې اسلامي امارت خپل دشمن او دوست څنګه تعریفوي او اکسل عملونه یې څه دي. په دې خاطر تر اوسه پورې د هند سیاست د افغانستان په اړه باندې متاسفانه تر یو ډېره حده پورې ګونګ و. اما تازه روښانه شو. ولې روښانه شو؟ په دې خاطر چې د وروستیو پیښو وښودله چې د افغانستان او د هند په اقتصادي ډګر او لوبو کې یو مشترک دشمن چې ده هغه پاکستان. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې هند به د افغانستان سره او افغانستان به هند ته فرصتونه متقابل سره برابر کړي. په دریو برخو کې ډېر فکر کوم چې ژور اقتصادي تړونونه به لاسلیک شي او نورې برخې به ژور یا ستراتیژیک تړونونه اقتصادي نه وي. هغه درې برخې، لومړی خو د اوبو د مدیریت برخه ده چې هند پخوا هم دا لیوالتیا ښودله او یو قاطع حکومت یې غوښت چې قاطعیت په خپله خاوره کې او همدارنګه د دوست او دښمن لپاره تعریفونه او ستراتیژي ډېرې واضح وي چې متاسفانه په د څلورو لسیزو کې دغو حکومتونو ونه شوای کولای هغه خپلې ستراتیژي او دریځونه واضح کړي. اما اسلامي امارت واضح کړل، په دې اساس باندې غواړي چې ستراتیژیک د اوبو د مدیریت لپاره قراردادونه د هند
سره ولري. مننه.
دوه مسله دی، وچ میوه موضوع ده چې صادرات به هند ته ډیر زیات شي، په دې کې هم ستراتیژیک تړونونو ته ضرورت ده. درېم موضوع ترانزیت ده، هم هوایي کارګو او هم د چابهار د بندر نه، په دا خاطر چې هند لیوالتیا لري تر څو هم د افغانستان سره مرستې شي سي، هم هلته ایران چابهار باندې چې سرمایه گذاري کړې ده بې ځایه مصرف نشي او ورسره هم افغان سوداګرو ته او د افغانستان محصولاتو ته په خپل هند ډیلی او ممبئی او آګرا او نورو شهرونو کې شس فرصتونه مساعد کوي تر څو راکړه ورکړه بلاس د کسر تر حده پورې په سیمه ییزه توګه تنظیم شوی او نظام هڅه کوي چې کسر د بلاس تنها د سیمه ییزې په هڅه باندې بلکې په نړیواله هڅه باندې کچا باندې تنظیم شي تر څو موږ کسر بلاس په نړیواله کچا تنظیم نکړو. فکر کوم چې په داخل کې به بیا نو
اغه زیات رښت تولیدات باندې مننه کور ودان. بلې قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د ازادي په چپو کې اونیزه خبرونه اوري. نن پر دې خبرې کوو چې له اسلام اباد سره د کابل په اړیکو کې د کړکېشت په پام سره د طالبانو حکومت د سیمې له نورو هیوادونو سره د سیاسي او اقتصادي او سوداګرۍ اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې امپل کړې دي. آیا دا هڅې به ملموسې نتیجې ورکړي؟ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند، کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد انتلاش زموږ میلمانه دي. اوریدونکو هم اوس را سره وصل دي، یو اوریدونکو به راواخلو. مهرباني ځان راو پیژنې، له کوم زمو تماس نیولای؟
السلام علیکم. اجه تو خیر مستاسی همیشنه او دایمي اوریدونکو د زابل ولایت تشاجوی له ولسوالۍ سره پرالي.
تو حساب خبرونه ته خره غلاس کومه باستر اوسه پورې اوریدلې کومه پښتنه له میلمنو لري مهرباني.
بله، یو نظر لرم او یو پښتنه لرم. نظر خو می ده چې پاکستان هیڅ کله موږ دوست نشي جوړېدای او نه جوړ شوی. زه ډیر کم وم چې سردار داوود حکومت د دې له لاسه نسکور شي، د خلکانو نسکور کړو. بیا یو مجاهدین رامنځته کړو، خو پر ترتیب 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 تر اوسه پورې اوس دوی داسې فرض کړي، اوس موږ په افغانستان کې د اسلامي امارت طالبان یا حکومت دا بردی څلورمه یا پنځمه صوبه وي، خو هغه دوی ته خپل نیت نه ور ورسېده، طالبان نه غواړي چې خپل غلامي دوی چا قبوله کړي او یا خاوره چا ته ور تسلیم کړي. نو دا اوس طالبانو ته دی هېڅ پلمه نه لري، بس کله لارې پر باندې کې
تقریبا اوس په دې باندې ډېر خلک پوه دي. پوښتنه که مشخص وکړي له میلمنو مهرباني. مننه ډېر زیات. بل اوریدونکی مهرباني، د ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام. وعلیکم السلام، څوک کولی کوم زموږ تماس نیولی؟
خدای دې خوشاله کړه تاسو هم شنه مرودون کې مطلب حیدا سلام به هلمن ولایت څخه.
اته سپ خبرونه ته خره غلاست پښتنه لمیل منو لري.
خدای مو خوشاله کړه سلام تاسو هم منو ته ما زما پښتنه و نظر دغه دې تکل سم مترم چې مثلا د غزمج د افغانستان کوم استاد چې تللی دی مثلا هندستان ته دې ته موږ پنیت پال باندې ګورو، خدای پاک دې وکړي چې دغه مرده تجارانو ستونزې چې کوم د پاکستان سره راغلي دي دغه ستونزې حل شي، او بل د پاکستان سره لکه چې توخی صاحب چې ول پاکستان هیڅ وخت د افغانستان دوست نه کېدل، زموږ د خپل حکومت غوښتنه ده چې په لاس د خدای دغه مرده تجاران په میلیارډو میلیارډو ډالر هر کا تاوان کوي، د پاکستان د لارې څخه بعد د هندستان سره چاره کم کیږي، هر کم کیږي دغه د تجارت لارې د هندستان سره برابرې کې کاوایي، مثلا کزمینی د بل خواته د زموږ میوه مثلا داوی چې میوه مثلا لندی میوه دغه هندستان ته دغه کې د پاکستان سره لازم د تجارت ته منسته موږ د خپل حکومت دا غواړي چې باید د غاړې کې د هندستان سره برابرې.
مننه. بل مشخصه پښتنه خونه لري همدا پښتنه به جواب شي ان شاء الله.
دا مخشاله کبا سوال لري. مننه شفروت.
مننه. یو بل اوریدونکو هم شته د به هم راوخلو مهرباني ځان راو پېژنې لکم زمو تماس نیولای. ازادي راډیو ده مهرباني.
السلام علیکم تاسو سلامونه ازادي راډیو ټول اردن کوم کار سلام علیکم کجې د جره خوشاله بیا.
ډیر زیات مننه چې تماس مو ونیو. که بحث مو اوریدلی وي نن د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د هغو هڅو باندې خبرې کوو چې غواړي سوداګریز اقتصادي او سیاسي اړیکې ورسره پراخې کړي. د په پام سره چې پاکستان سره په یو کړکیچ کې راغلي دي، څه فکر کوئ چې دغه هڅې به کومه نتیجه ورکړي؟ بله، غږمو پرې کیږي قطع کیږي، له دې اوریدونکو سره مو تماس قطع شو. راځو بیرته خپل بحث ته. په سیمه کې ایران سره هم د طالبانو راشه درشه زیاته شوې ده. په کابل کې د نندارتون کې هم د د ایران د تولیداتو هغه انډوالیا ونده ډیره زیاته ده. یو حیاتي هم راغلی او په وروستیو کې د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې ایران چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د چابهار بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی. ایران هم هڅه کوي چې وکولی شي دغه بندر د پاکستان د بندرونو ځای ونیسي په تېره د کراچۍ د بندر. د ایران په ارتباط باندې د هڅو په باب مې بیا هم مخکې له دې چې مومن صاحب تاسو ته درشو د ستانکزي صاحب نظر پوښتلی، د ستانکزي صاحب څرګندونې به واورو. پاکستان په دې وروستیو کې چې له کابل سره اړیکې خړې پړې دي، ډېر ځلې د زیو شمیر هیوادونو نمونه اخلي چې وایي ورته وړاندیز کړی چې د افغانستان سره په دغه لانجه کې دوی حاضر دي منځګړیتوب وکړي. مخکې د ایران ویلي وو دغه راز، نن پرون د روسیې ویلي دي چې د روسیې استازي هم په اسلام آباد کې دا خبره کړې ده چې روسیه هم حاضر ده. خو کراش د ایران د منځګړیتوب موضوع ته، ایران او د پاکستان ترمنځ په روابطو کې لوړې ژورې په دواړو هیوادونو یو په بل باندې حتی بمباري هم وکړله. د جندولا ډلې د بلوڅ بلتون پالو چې یو بل اهداف دوی په نښه کړل، یعنی دغه اړیکې د دوی ترمنځ هم داسې چندان خوند نشته ده. خو آیا فکر کوئ چې ایران کولی شي په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي؟
زه فکر کوم ایران په سیمه کې ځانګړي
ګټه لري. دغه جملې نه یو مسله چې تاسو ورته په خپل خبرو کې اشاره درو دغه د بلوچ مسله ده. د بلوچو د آزادۍ غوښتونکو جنبشونو بیا ډول حمایت د افغانستان تیرو حکومتونو کړی ده او دا تل ایران د لپاره هم ډېر دلچسپ مسله نه ده. دا د لپاره چې د بلوچستان د بلتون مسله مطرح شي، انته د ایران د بلوچستان مسله مطرح کیږي، نو ایران به کچېره ډار ولري له دغه مسله نه لري. اما کچېره اقتصادي مسایل او ته پاملرنه وکړو، د مال نظره ایرانیان دته لیواله دي چې افغانستان په ایران باندې تکیه ولري، یا په بل عبارت افغانستان د ایران د تولیداتو لپاره او د پانګونې لپاره یو ښه فرصت ده. په تېره بیا دا چې له پاکستان سره ده صفر تر ټیګ نو افغانستان مجبوری کې څنور خو ته لاس پچی چې ایران کوشش کوي له دې فرصت نه استفاده وکړي. دا چې دا مزګرتوب څومره صادقانه وي دا بل څه تر شکل دی وی، اما په هر صورت ایران نه وړي چې سیمه کې بی‌ثباتي راځي. دا لپاره دی چې بی‌ثباتي د دوی لپاره هم ګټور نه ده.
بله مومن صاحب، د ستانیزی سب سرگندوانی مو واوری دی مخیل دی چی دا دی ایران دی موقف پر ارتباط بندی تاسو نظر ور کری مخی دی توخی سب ویلی پاکستان هیچ کلم دی افغانستان دوست نشی که دلی اتل سب ویلی چی خدش هند تا لدغ سفر گت پورتشی او لهند سر اڈیکو تا پراختی آورشی. اول غوارم چی استاسو نظر د دغه د ازادي رادیو د دوړو او ریډونکو باندې تاسو ورکې. بیا به ورسره د ایران چې آیا ایران سره د افغانستان د سوداګریز راکړې ورکړې د پوتنسیال یا ظرفیتونه شته؟
نن به متلاش سپتم شنو ویرا دی خپل احترامات او سلام ورته علیکم جناب درن دوستاسته. دوه شان چې ډیر مهم دي، موږ باید پر دې باندې قناعت ولرو چې هر وای غر کې لوړ دی لار د پاسه ده. زه فکر کوم چې حقایق ته متوجه سو او په هغه خپل مشکلات چې په خپل ځان کې لور او غي اصلاح کو، زه فکر کوم دا به حتمًا به دا کیږي چې تجارت په سبيږي، کاروبار په سبيږي. د تاریخو سابقه کړه د کتا سي نور مملکتو ته ګوري چې په سوو کلونو وغو مستقیم جنگ سره کړی دي، اول بیا هم یو د بل هغه خپل تعامل پذیرې کړی ده او یو میستک شنستل دي او په دې کې خپل هغه په اصطلاح هغه تیر وطني او هغه مشکلات چې درلود هغه په ګوته کړی دي، او دا دي چې اوس اقتصادي او سیاسي ثبات خوندان دي. زه په دې اړه کې مده تو حساب خبره خو په درشته ده چې موږ هم کوښښنی په دغه کې راغلیسی وي چې نن لار باندې ده او نن لار اله ده، بیا دې مرشتي بیا شېری ده توانوند کیږي. ولی ارزو دغه د اوس په باره کې چې د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصادي مرسیال جناب محترم جمله صاحب ک تاسو دغه خبرې او دغه داسې ویل چې موږ غواړو چې د دالر چې هر ورځ مشکلات پیښیږي د دواړو طرفو سوداګر ته وني کیږي، عام مسلمانانو ته تاوان رسیږي، عام تجارانو ته تاوان رسیږي. نن بند لارې لا سبا بند، نن زموږ د میوه وخت، سبا د میوه وخت لار بند. نو په دې خاطر ضرورت دی چې یو معتبر تضمین وجود ولري چې هغه هم دواړه طرف خصوصا د افغانستان طرف ته د قناعت وړ وي، چې د افغانستان طرف هیڅ وخت نه ترانزیت ته مشکل پیښ کړی دی، نه تکلیف پیښ کړی دی. نو په دې لحاظ هغه تضمین باید وجود لري چې د افغانستان د اسلامي امارات د لوړو په یا د افغانستان د حکومت قناعت پر ځای کې. زه فکر کوم چې دا به یو ښه خبره کوي چې یو تضمین په مابین کې وي. بل خبره د ایران هم د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی، هم په خپل منځي تجارت سره لرو او هم ترانزیت، هم وارداتي ترانزیت باندې لرو، هم صادراتي ترانزیت پر لرو، چې هیڅ وخت موږ د ایران د خوا څخه هیڅ کوم داسې مشکل نه دی لیدلی چې هغه د افغانستان او د سیمې د لپاره مشکلات پیښ کړي. نو لحاظ از دا زما خواهش چې هر هغه مملکت چې د دې دوه مملکتو او د عامه مسلمانانو د خیر لپاره کوشش کوي، الله پاک دې اجر عظیم ورکړي. او زه فکر کوم چې دا نو د افغانستان په حکومت پر اړه لري چې کوم لوري انتخابوي او کوم لوري ته د قناعت وړ وي، یا په چې دا وکړي. ولې فکر کوم هر څوک چې په دې کې د خیر ګام واخی دا به د اجر څخه خالی نه وي.
مننه مومن صاحب. تلاش صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ ایران کولای شي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د غلانجه کې منځګړیتوب وکړي، دته په پام سره چې قطر هڅه وکړلې، ترکیه هڅه وکړلې، خو هغه هڅه تر اوسه نتیجه ور نه کړه. وغه دغه دواړه هم په سیمه کې مهم هیوادونه دي. د په تیر بیا د سولې په برخه کې قطر ډیر مهم رول لوبولای.
فکر کوم چې ایران کولای شي یو شلو وبغاړي سي، په دې خاطر چې یو خو فرهنګ، ژبه، منطقه او همدارنګ درې جانبه پروژي او ترانزیت د ایران نه افغانستان ته، د افغانستان نه پاکستان ته، د پاکستان نه افغانستان ته، د افغانستان نه ایران ته. دا یو ښه مثلث، اقتصادي مثلث ده. د اقتصادي مثلث ته په کتو سره ایران قوي رول لوبولی شي، او ورسره آینده کې کوم هم مشترک پروژې چې دي دا هم د تطبیق په حالت کې راځي، نو ایران کوشش کوي چې دا منځګړیتوب وکړي. نسبت د ترکیه او قطر نه به زه فکر کوم چې دا مذاکرات یو خو به مهمه وي، او ورسره به قوي مسلکي رول لوبولی شي. او د دې ترڅنګ پاکستان هم پوسو چې افغانستان یا د افغانستان اقتصاد اوس انحصار په پاکستان باندې نه ده، او بدیل لارو باندې هم فکر کړی، هم پیدا کړی دی. د واخان لار ترانزیتی لار تقریبا د بشپړېدو په حالت کې ده. زه باورمند یم چې کډیره تکیه په چابهار مونږو، او بیا سیاستونه بدل سي، یو طرف ته بیا انزوا نوسو، نو د واخان لار هم ډیره یو قوي ستراتیژیک ترانزیتی لار ده چې تقریبا د کال به تنا یو میلیارد ډالر ټیکس او اواید ملي بودیجې د افغانستان حکومت ته ځي. چې دا هم د تکمیلې دوه په حالت کې ده. چین به د منځنۍ آسیا سره، د منځنۍ آسیا سره به د جنوبي آسیا سره د مکمل ور سره وصل سي، او په میلیونونو مټریک ټنه جنس به افغانستان ته، ایران ته، او همدارنګ تاجکستان او قرغزستان او ترکمنستان او آذربایجان او دغه هیوادونو ته
همدلته. چې تاسو د واخان موضوع یاد کړو، د چین موضوع مو یاد کړم، د خبرې ته زه اوس راتلم چون وخت ډیر نه لرو. یوازې سوداګریز اړیکې نه دي چې په دې نننی بحث کې چیرو، بلکې نور سیاسي اړیکې هم د سیمې له هیوادونو، تاجکستان په تیر بیا او چین سره هم دي. رازم دې ته مخکې پم دې ارتباط باندې چې د لومړي ځل لپاره د تاجکستان یو رسمي پلاوی کابل ته راغلی دی، دا په څه معنی دی؟ ستنې صاحب نظر وپوښت، البته ترې ومې پوښتل، دا به واورو. د طالبانو حکومت چې اوس هڅې پیل کړي دي، غواړي چې دغه اقتصادي او سیاسي روابط د سیمې هیوادونو په تیر بیا د ګاونډیانو سره نور هم وغوړوي، او هغو ته پراختیا ورکړي. او هم د افغانستان په ګاونډ کې تاجکستان دی چې په دا تیرو طالبانو په څه باندې څلور کلنو واکمنۍ کې په طالبانو ډېر لګېدلی دی حکومت یې. خو په وروستیو کې یو هیئت راغی کابل ته، د دغه هیئت د خبرو زیات مهم جزئیات نه دي رابرسېره شوي. وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په مناسباتو او په نورو مسایلو باندې خبرې کړې دي. خو د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته په پام سره، د ازبکستان او ترکمنستان چې روابط له طالبانو سره ښه، فکر کوي چې له تاجکستان سره هم د طالبانو هڅې روانې دي چې غواړي ورسره روابط ښه کړي؟
کاملا. دا څو دلایل لري. یو دا ده چې تاجکستان بلاخره د مرکزي آسیا جمع روسیې د هیوادونو په منځ کې یوازې پاتې شو، د هغوی سیاست تعقیب کړه، او په دې توګه ورته متوجه شو چې که چیرې له افغانستان سره په دښمنۍ کې پاتې شي، خپلې ګټې په سیمه کې خصوص د افغانستان په ارتباط له لاسه ورکړي، او نور ګاونډي هیوادونه او د مرکزي آسیا هیوادونه هغه فرصتونه چې تاجکستان یې لري په افغانستان کې هغه یې لاسه وځي. دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې روسان او ښایي تاجکان تشویق کړي وي چې له طالبانو سره خپل روابط نږدې کړي. درېیمه خبر دا ده چې تاجکان بلاخره په دې حقیقت پوه شوي دي چې طالبان په افغانستان کې یو واقعیت ده، او بل دې واقعیت نه کېږي. بنانې یوازنۍ لاره دا ده چې هم په اقتصادي لحاظ وکړای شي له طالبانو سره روابط ولري، او هم د هغو منطقوي سازمانونه چې مرکزي آسیا هیوادونه او روسیه یې غړیتوب لري، دوی سره په تقابل کې سیاست نشي چلولی په تاجکستان. نو زه فکر کوم چې دغه ټول عوامل د باعث شوي دي چې تاجکستان باید نږدې شي، او زه فکر کوم چې دا نږدېوالی د باعث کړي چې هم په سیاسي سطح دوی روابط جوړ شي، او هم په اقتصادي مختلفو سطحو کې.
طالب صاحب، تاسو درځو چې فکر کوئ تاجکستان چې تر اوسه پورې ځان لري نیولی و، اوس طالبانو ته ځان ور نږدې کړی، دا به څومره د طالبانو د حکومت په ګټه وي چې سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي د سیمې له هیوادو سره؟
فکر کوم چې تاجکستان په لومړیو کې نظام ډیر تخریب وای، یعنی په دې هڅه کې وو چې مختلف خندونه راو پاروي، حتی تر شانګهای غونډه او بریکس پورې. مګر دا ورته ثابت شو د وخت په تیریدو سره چې دشمن مشترک ده، او نظام کلک د دې په لمنځوړلو کې ګامونه پورته کړل. د مواد مخدر تهدید ورته نشته، د تروریزم تهدید ورته نشته، مذهبي تهدید ورته نشته، پولي منظمې ساتل سوي دي، کومه ډله ټپله شتون نه لري. په دې اساس باندې د څلورو کالونو د وخت په تیرېدو سره چې اطمینان حاصل کړو، بلاخره خپل سره څراغونه په زیړ څراغونه بدل کړل. زه هیله مندم چې دا زیړ څراغ هم په شین څراغ بدل شي او روابط سره اسانه شي. د دې په اسانه کېدو سره زه باورمند یم چې تاجکستان هم د افغانستان سره ګډه پوله لري. د انرژي په سکتور کې به معاصره تمام شي، ترانزیت به راکه، نفتو کې به ډیره معاصره تمام شي. ای خواته باندې د روسیې د خوانه هم اجناس ورته راځي او افغانستان ته به واردېږي، ډیر به ګټه ورته تمام شي. ورسره به په معدن کې هم تاجکستان ډیر ګټه ورته تمام شي، او کولای شي چې د روسیې نه قوي ماشينري واخلي د ساختمان په سکتور کې، په افغانستان کې پانګونه وکړي، په دې کې به ډیره ګټه ورته تمام شي. دا هغه ګټې دي چې مستقیما د تاجکستان د افغانستان په اقتصادي پالیسي کې نغښتې دي، او باورمن یم چې دواړه طرفه رشد کوي.
مننه مومن صاحب، تاسو څه پکې وای د تاجکستان اړیکې که کیږي له طالبانو سره؟ مخکې تاسو د څو کوریدورونو د شمال وویلې، دا څومره د افغانستان لپاره لاره پرانیزي یا نور بدیلې لارې رامنځته کولی شي؟ او که لږ اوریدونکو ته ووایه چې د منځنۍ آسیا بازارونه د افغانستان لپاره څومره مهم دي، او خپله افغانستان د هغه منځنۍ آسیا د بازارونو لپاره څومره مهم دی؟
ډیره مننه. تاجکستان په سیمه کې یو د افغانستان د تاریخ په اردو کې دا قطعه شته، د افغانستان تقریبا دوست هیواد پاتې شوی دی. لکه مخکې چې درنو دوستان ورته اوس د منطقې که څه په جنوبي آسیا کې او که څه په مرکزي آسیا کې، ټولو ته دا ثابته شوی دی چې دا افغانستان دغه وسنۍ نوې څلور کلنې پالیسي د دې چې چاته د آزار او د اذیت پالیسی نه ده، بلکې د همژغی او د کاروبار د تجارت د دې پالیسی ده. او تاجکستان چې دیس مرته لپاره یو ډیر مهم هیواد، هیڅ مش کولای شو چې د تاجکستان د لارې د چنته نږدې لار ولرو. د تاجکستان کولای شي چې زموږ له خوا څخه تقریبا جنوبي آسیا ته تقریبا په 40% د کولای شي چې د جنوبي آسیا کې خپل ترانزیت ورسوي، او هغه کزه د وارداتي ترانزیت ته نږدې ترین لار هغه د افغانستان د لارې ده، کڅه د بندر عباس د لارې وي، کڅه د چابهار د لارې وي، او کڅه د کراچي د لارې وي. دا به دې ته یو نږدې ترین لار وي د ترانزیت په اړه کې پر امن لاند او ارزانه ترانزیتلر افغانستان کولای سي. او دا تقریبا تاجکستان دا درک تقریبا پروش کال په ایران په تهران کې نمایشګاو ما د جناب وزیر صاحب تجارت وجدي، هغه ډیر خوشاله سو چې ویل د نو ماته ویل چې والا هم د ستاسو حکومت دي، دا خو یو ډیر ښه حکومت دی. بیا سهار پر چا هم دوباره موږ یو څه مجلس سره وکي، په هغه مجلس کې هم یعنی لیوالته افغانستان ته ډیر و د هغه وخت څخه هم، او اوس هم د دې لیوالته د جنوبي اسيا د ټول ملکونو د خصوصا تاسو ازبکستان وګورئ چې همیشه د افغانستان سره په څنګ کې ولرتي. د دې جناب محترم جمهور رئیس تورز د مخ ډیر خبرو کړی چې مایت موږ د افغانستان باید په ټول شان کې نجدا ونه نسو، او افغانستان باید په هر مهمه پریکړه کې باید شامل وي. سوچون افغانستان لکه مخ کې چې جناب استاد اشاره ورته وکړه، د افغانستان اوس یو باثباته مرکزی کڅه د کرنسي د لبا د نګاز خرواخي افغانستان یو باثباته کرنسي لري. زه تاسو ته دا خبره درښتا کوم په دې خاطر چې تاسو هر ورځ د اماراتو څخه راځي کابل ته، نو تاسو وګوري چې په سلګون افغانان راځي او خپل وطن ته راځي او خوشحالي. ما دا په کراتو مرات ویل د لتی پننګرهاري او مصاحبه ما اورېدل، هغه ویل چې چې ورلم ټول طالبان به ماته پر لارې ویل، یا د پولیسو به ماته ویل چې په تکلیف سوې خونه یا څنګه نو. او هم که د استنبول څخه راځي، که د ازبکستان څخه راځي، د هر خوا څخه چې ته پرواز وګورې، نو افغانان ویني چې ډلې خپل هیواد ته داد یو اعتماد دی پر دولت باندې. زه وایم کچيري د سیمې هیوادونه، کچيري منطقوي هیوادونه خپل په پالیسیو کې تغیر راولي، دوی ته به اقتصادي پرمختیا رامنځته شي د افغانستان څخه. افغانستان
بله
د تلويشت مليونه یو هیواد دی چې هم صادرات او تزورات لري او هم واردات او تزورات لري او هم سرمایه گذاری تزورات لري هم کولای شي په بل ځای کې سرمایه
وکړي
نو یقینا زه دا یو خبر ته کوم کچيري منطقوي د منطقي هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه په خپل اقتصادي پالیسي کې مهم ته تغیرات راوړي زه فکر کوم د دې په دې منطقه کې به یو لوی اقتصادي پرمختګ رامنځته شي
اما نن مومن صاحب د سیمه دی یو بل گاون مهم د مهم گاون چین په ارتباط په تاسو نظر هم واخلو د چین په اړه باندې هم د غوسنی کړکیچ کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ راپورته شوی دی چین ولې تر اوسه پورې داسې رول نه درلوبولې په دې اړه مخکې د استانیزی صاحب نظر رو پوخ دغه به واورو روس غواړم چې تاسو هم په دې اړه نظر ورکړئ د سیمې یو بل مهم لوبغاړی چین دی د جمهوریت په دوره کې د افغانستان غږ امریکا اوچتاو هیوادونه مجبورول چې د افغانستان سره روابط ولري اقتصادي سیاسي پنګونه وکړي په دې خاطر باندې چې دوی په افغانستان کې پوځي حضور درلود په هغه وخت کې هم امریکایانو ویل چې کچېر دوی ووزي چین ممکن په سیمه کې مهم لوبغاړی وي او خپل نفوذ ډیر پراخ کړي افغانستان چې یو کوچنی هیواد دی په نړیوال سټیج کې د یو نړیوال قدرت ځواک ملاتړ ته تل اړتیا لري اوس هم غږ څوک نه اوري ځکه ملګرو ملتونو کې هم استازی نه لري او نور هم ولې پاکستان په لویو غونډو کې راڅرګندېږي لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل صدر اعظم په مصر کې د ټرمپ ډیره ستاینه وکړه دغه لابیګری د پاکستان ترې وحده پورې ډیره ښه نتیجه ورکړي افغانستان څوک نه لري چین ولې ځان غلی نیولی دی سره له دې چې په افغانستان کې ډیرې ګټې لري په افغانستان کې پنګونه کړې ده له پاکستان سره هم اقتصادي او سیاسي کې اړیکې لري
ګوره اولنه خبر دا ده چې چین د بهرنی سیاست قاملرونو کو چین معمولا با حوصله او آرام سیاست کوي په بین ملي مناسبات کې بلخ خو نه کوي طالبان سره د اړیکو مسله وګوري چین یو د هوادونو کارلمړي کال کې له کابل سره خپل روابط ډېر نږدې خپل سفیر واسطه و د طالبان سفیر په بیجینګ کې ومنه او د پلوړه کچا مناسبات سره تامین شول خو زه فکر کوم چې د سړک مسله چې اوس ډېر زیات سیاست کې نه لیدل کېږي هغه الا داوچ کې تاسو محترم اوریدونکو په یاد وي څو میاشتې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره همزمانه کابل ته راغی او ډېر ویل کېده چې دا هغه مسله چې د تروریزم سره د مبارزې او هغه ګروپونه چې چین پاکستان او دا سیمه تهدیدوي دغه په ارتباط باید مذاکره شي فکر کوي چې چینایانو دا غوښتنه کړې چې د چین د چینی ترکستان د هغه اورپکو او توریستي ګروپونو چې ویل کېږي د طالبانو تر حمایت لاندې لا هم په افغانستان کې شتون لري دغه د محوه کولو یا ورته سیمېدلو غوښتنې کړې وي چې دا په دقیق ډول طالبان دې ته مثبت ځواب نه ورکړي دا موږ ورځن دا راوړل شي دی یو بل تاسو ولې ګورئ چې په پاکستان کې معمولا با پاکستاني طالبان ورزنګ څو واره په چینی ګټو باندې په چینی اتباع باندې په د بلوڅو بلتون وختون کوڅو د حمله وکړي چې پاکستاني ممکن چې نن ته ویل چې تر شای طالبان حکومت ده یعنی په دې معنی چې پاکستان په دې کې په دې لري والی کې موثر رول لري اما په بنګالي سټیج کې که تاسو ورته متوجه معمولا چین په امنیت شورا کې د امریکا او د غرب د غوښتنو په وړاندې له روسیې سره یو ځای په ګډ دریځ کې طالبان په نفع اقدامات کړي دي
خو خبره دا ده مثلا زه سه چین اوس یو سوپر پاور دی یعنی په اصطلاح لوی قدرت نړیوال قدرت دی کله چې امریکا ولسمشر اوس هم دا خبره کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې هواره ورته داسې یو ساده خبره ده له هغه لري نه دا خبره کوي خو چین چې دلته زمنګ په گاوند کې پروت دی د دې حیثیت او اعتبار لپاره دی نړیوال اعتبار لپاره سیمه ایز اعتبار لپاره کدی په دغه سي مسایلو کې په چوس افغانستان او پاکستان په دغه سي کرکیش تر دې هدا پورې رسیدلی خپل رول ونه لوبوینو پراتونکو کې آی له چین نه انتظار کېدای شي چې په ډیر لدینه بدتر حالت کې هغه ته د مرستې لاس وروغت کې افغانستان
دوه نقطې دي اول خدای چې چین او پاکستان ډیر ستراتیژیک رول لري چین دا پاکستان احمد لري په خپل سیاست کې دوه مسله که تاسو د حد اقل د سړی جګړې دوران را په دخوا د بینلی اړیکو تاریخ ته لنګ نظر واچوي. دا در ثبتېږي چې چین تقریبا په نړیوالو شخړو کې لږ ظاهر شوی چې د منځګړي حیثیت ولوبوي. نو دا په همغه لړۍ کې ده سره د چینایانو د چینایانو د بهرنیو چارو وزیر څو واره دا یاده کړه چې باید اسلام آباد او کابل خپل مناسبات د مذاکراتو له لارې حل کړي، اما تر اوسه یې د منځګړیتوب پیشنهاد نه دی ورکړی. د مال نظره یو خو چینایان نه غواړم تقریبا تجربه دا ښیي چې دوی منځګړیتوب دپاره ډېر زیات پښې نه وړاندې کوي. یوه مسله د بلې خوانه نه غواړي چې په اسلام آباد له ځان نه ناراضه کړي.
تلاش صاحب د استانګزي صاحب څرګندونې مو واوري دي. آیا چین رښتیا هم دغه یو سیاست غوره کړی او دا سیاست څومره د سیمې د سولې او ثبات په ګټه دی او ګټه یې آیا افغانستان ته رسیږي؟
فکر کوم چې استانګزي صاحب پر ډیره حده پورې معلومات ورکړل. تا ما په اقتصادي حوزه کې کوم مطالعه کړو، ګوري چینایانو خپل غټ سهمونه د کراچۍ، لاهور او اسلام آباد له فابریکاتو څخه ټول او انتقال کړل. ولې د چین څخه پاکستان حدودا یو اشاریه و میلیارد ډالر پورې وړای ده چې هغه سهم هم د ایم آی ایف ده. یو خو یا ورنکو، بل کله چې په چینایانو باندې بریدونه وسول پاکستان اوس جواب ورنکو او پړه یې په امارات ورواړوله چې غلطه ثابته شوله، او ورسره سیپک دغه سپاتې سوله بې سرنوشته او پاکستان نه هو ورته ویي نه نه ورته ویي په تطبیق کې. نو په دې اساس د چینایانو روابط د پاکستانیانو سره ساړه سول او اکثریت واړه سهمونه هم اوس چې په پاکستان کې دي دا د راټولولو په حالت کې دي، یا دوبۍ ته انتقالیږي یا افغانستان ته راځي. په دې خاطر چې چینایان پوسول د پاکستان اقتصاد او پالیسی د نړیوالو سیمایزو اصولو پر خلاف باندې روانه ده، بقا نمومي. نو شه به دا وي چې هم روابط ساړه کړو او هم به خپل پروژې تطبیق نکو او ورسره ځان غلی ونسو.
مننه کور ودان. مومن صاحب، تاسو له چین سره د افغانستان اړیکو ته په کومه سترګه ګوري؟ دغه دریسته چې چین غوره کړی دی ښکاره مونږ د سند لیدلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ کې کوم منځګړیتوب نښې ښکاره کړې وي. په شاک ځینې هڅې کړي هغه مونږ ته نه دي معلومې، خو تاسو څه فکر کوئ؟ آیا چین مهم رول لوبولی شي؟
نن فکر کوم دوه مملکتونه ډیر مهم رول لوبولی شي، چې هغه یو سعودی عربستان دی چې د پاکستان ډیر نږدې دوست دی، او بل چین دی. نو دا کولای شي په دې کې مهم رول ولوبوي. زه فکر کوم د افغانستان او د چین رابطه یو ډیر ښه رابطه ده. سره تقریبا داسې د اقتصادي نگاه څخه تقریبا په څلور کال کې یو ورځ ویزه نه ده ماتله کړې. د ویزې را کړې دي او د افغانستان په اقتصاد کې د چین مهم رول دی. یعنی زموږ خام مواد زیاتره قدر توې مې پینځاو یا پیساده د افغانستان واردات چې دی هغه د چین څخه دی، او زموږ ډیره بخښه صادرات چې دی جلغوزو صادرات او سش کار زموږ شکرپاره ریحان ډیر نور شان باندې هم دی کویدات لري کړی دی. او چین ته چین د دې حقیقت څخه څوک څنګه ریس پټوري چې چین په دنیا کې یو اقتصادي طاقت دی،
د خلرو مومن صاحب مېرمن،
او د افغانستان مهم دوست دی او همسایه هیواد مو دی. نو موږ غواړو چین هم باید په دې کې زما په فکر چې د چین مهمه ګټه هم په افغانستان کې دی. نو نه غواړي چې چون یو لار چې د هغه چین د کم نیمه پخته مواد دی جوړوي یا کوي، نو د پاکستان لار دی تاسو او ډیر نږدې در هغه وخت پر چې مجدا واخان کوریدور تلار لار پیدا کو. فکر نه کوم چې چین هم پدې کې ز فکر کوم د نارامۍ احساس پکوي.
مننه کور ودان. وخت نور نه لرو. کور ودان د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې مرستيال محمد یونس مومند، کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش، او د غراز د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانگزی، چې د وخت د نه درلودلو په خاطر خپل نظریات لمخکر موږ سره شریک کړیو لتاسو درې وړو مننه ده. ازادي رادیو د ازادي په چپو کې اونیز خبرونه و چې مانوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته مخته یوړه.
د جرګو دا زموږ د تاریخ برخه ده هم دا خره د پاتې لمشرانو یو نه خاده غږ د دې یوالی د پامیر نه پسې غر باندې تو سره را ټوشې افغانانو کوټه غر باندې غږ د دې جرګو جرگو د وطن پسم او غر باندے او سر را ٹوشی افغانانو موٹا غر باندے غگ دے دے جرگو د وطن پسم او غر باندے او سر را ٹوشی افغانانو موٹا غر باندے غگ دے دے جرگو